په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د لومړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونه د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله وای روان تاوتریخوالی د سولې په وړاندې اصلي خنډ دی. په بلخ کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په لسګونو کسانو لاریون وکړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو یوه شبکه نیول سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې اړه جوړې سوې غونډې ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
شغلی عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس چې دوم مرحله کې داخل کېږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر شي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه موافقه وسوه. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر 30 ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل
موضوع یوازې د عبدالرؤف جان د اختطاف نه ده. نور کسان هم اختطاف شوي او د خوشکیدو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې او پر لټ یې پیل کړی دی. د بلخ ولایت چارواکو مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امر الله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراتن ازادي راډیو ته وویل
کومه شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودونکو مواد کابل ښار ته انتقالول د متیولا په نوم د غکس امنیتي ځواکونو نیولې دي او متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړی او دا نانوای جالي و. په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چې نانوای ده لیکن د پخې ډوډۍ روړلې او پخې ډوډۍ خرڅولې.
په کابل کې د جنایي پیښو او ناامنیو د تر زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تلیه میزان پر 25 د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې دا نښته تېره شپه سوي.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 12 نفره وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی آریان دا هم ویلی چې د ارګون زون د محلي پولیسو قماندان اید محمد خان چې تیر شپه یې ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري په ټکنی ډول روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. شغلی بایدن پرون ویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډیر تت وي. دوی ویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته وي. بایدن خبریالانو ته ویل چې دای د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان شوی او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تلر ویشو ساتونو په لړ کې یو ور بیا په بیساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخت یې خبرې کړي، په تلر ویشو ساتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 2,25,000 نوي پیښه ثبت شوي او په همدې تلر ویشو ساتونو کې 2,568 تنه د کورونا وبا له کبله مړه شوي دي. روسی چارواکی وی په هیواد کې د کورونا ضد تولید سوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوی ده. دا پروسه کې د کووینونس ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسی چارواکی وی دغه واکسین په لومړیو کې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي، ځکه چې دوی د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. او په تلو تلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول.
دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په پرمختګونو غږېدلی.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېره سي او په دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
افغان حکومت په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د قتل په تړاو د وی شبکې د پیژندلو خبر ورکړی. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له خاورې څخه څنګه ښه ګټه اخیستلی سي؟ د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او دغه د خاورې په مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او دغو نمونې به راوړل کېږي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
د افغانستان په کلیو او باندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله، پرځکه الادی کنه دی سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک وګونه به مرتنی ولي و چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
دا به هم اوري چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه درته لرو. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ ناسته وسوه. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بل خو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته سوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات فیروز عزیز سره کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کې خو نن یې د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې چې اکثرو افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو پکې ګډون درلود، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده. همدارنګه ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه کې باید سره یې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې وسی واضح په هیواد دننه د دغه بهیر د مختړلو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده. همدارنګه په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف یو واحد سیاسي نظر کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پوخانی، لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالی شورا دین نور غړو په ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې د یو شمیر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې کړې وه چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانوني په دغه ناسته کې له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه غونډه کې نسته هیله ده چې په نورو غونډو کې راوبلل شي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب لپاره یو شمیر سیاستوالو مخالفت ښودلی و. له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت نه مذاکراتي ټیم یې خپل ملاتړ څرګند کړ. بلخوا پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې دې ټینګار وکاوه چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخ او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته شي. فریبا جانې، د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 40 کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شاملې دي. دا شورا وم مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غني او نیم یې نور هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي شوي دي. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزي عزیز. دوستانو، وام اوریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدل له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت کې لا هم نیوکې څرګند دي او د دې شورا د پراختیا غوښتنه یې کوله. همدا مسله مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرسل عبدالحکیم مجاهد څخه وپوښتله او امریکا مې ورسره وکړه. ښاغلی مجاهد، راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه څه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هغه سوله چې رامنځته کېږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کېږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کېږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بلې مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیم نه دی هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بله، یو وروستی پوښتنه ده چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي، او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي تیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد.
جنگ د ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه غل ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د درناوي لپاره مراسم نیول و. په دې مراسمو کې افغان حکومت وویل چې د الیاس دایی د قتل په تړاوي یو شبکه پیژندلې ده. د مراسمو ته زموږ همکار خاطر پردیس ورغلی و. همدا وسره سر د ټلیفون پر کښې دی. خاطر پردیس، خبرونه ته ستړی مې که ته راتوي چې په دې مراسمو کې د چا ګډون کړی و او څه مهم څرګندونه پکښ وسوه؟
سلامونه تاسو ته، هیله ده صحت ولرئ. بلې، نن د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا یو شمېر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لخوا د ارواښاد الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې د یادبود یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بنسټي د امنیتي بنسټونو همداراز د اطلاعات فرهنګ وزارت پر سره د یو شمېر رسنیو د ملاتړو ادارو چارواکو ګډون درلود. په ټوله کې د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال دواخان مهپال وویل چې په د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې یوه شبکه دوی پېژندلې ده، ډېر ژر به دغه شبکه ونیول شي. په ورته وخت کې یو شمېر د رسنیو ملاتړو ادارو په حکومت باندې توندې نیوکې وکړې چې د الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د ارواښاد دایی هغه قاتلین وپېژني. دلته غونډې ته د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په ډېر توندو الفاظو باندې حکومت باندې نیوکه وکړه. ویل که چیرته حکومت مونږ ته د الیاس دایی د قاتلین نه راپوګته کوي نو معنا دا ده چې خپل حکومت په دې مسله کې ګرم دی، او حکومت باید حداقل د خپل ځان د وضاحت لپاره باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. په ټوله کې له هلمند څخه هم یو شمېر خبریالان راغلي وو. دوی په حکومت باندې غږ وکړي چې د الیاس دایی له کورنۍ سره د نقدي مرستو تر څنګ باید حداقل د هغه یوه وړه لور د دغه لور تر رالوېدو پورې باید د هغه د تحصیل او د ښه ژوند لپاره زمینه سازي باید وشي، او حکومت باید په دې برخه کې پلاسترزنې کېنني.
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس و چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی د درناوي لپاره جوړ سوي مراسمو کې ګډون کړی و. جزئیات یې را سره شریک کړه. کورم ودان زموږ خبرونه ته ملري. نن د دسمبر 15 نیټه د خاوري نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغېزمن کار نه دی سوی. په دې اړه تفصیل امید زهیر مالدار کوي.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کېږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلیږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمدزی وایي دا سروې په 1309 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د ملتیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 مليټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بېغوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تخویه کوي. اند لیګیو نباتات یا د لوبیا یا د باقلي د خاندان د حبوبات د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو د آزاد نایتروجن د هوان اخلي پرې شو کې جذبي په خاورو کې او ماغه چې زمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلي ډول کار کوي او د نوي یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع: د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې و. پامپیو دغه راز ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواوو په ګټه دي، خو 15 چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پای ته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لورې د دغو پروګرامونو پای ته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
او د ژمی اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړېدو دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو باچا و. باچا ډېر لوڼې درلودې. ټولې لوڼې شایسته وې. کشره لوڼې تر ټولو شایسته
وه. حمیده پیغلوټې ده. دا خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډېری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچیانو کې به اکثره نیکګانه، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډېری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچی به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو. ډیر هغه به په نکل به کولو کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله. پرځکه الادی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یوه ټینګه دو راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه خو داسې څک غوږونه به مو ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتک سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده. ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغېزې د دې سبب سوي دي چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
او یو شوق خبرو مندی دا اوالا
لهندان ولایت نه آزادی رادیو محترمی داری و رهبری تامین او احترام محمد دلدار صاحب پارنگ حالات خوشی را پر نظر کړی اوس زده د منوالو لپاره د انسانات په بڼه زده ځغ ژوندی باید وساتل شي منځنه نیکمل به هلمند ولایت
کوچای کوچایم موږ سره په خوست کې هېڅ رنګه مرسته نه کوي موږ د کړی مالداري ریاست څخه غواړو
چارواکی دا درې کال کې دغه یارات موږ راغلي یو په سراتیر په دغه شهر کې څو ځله ګرشن کې پراته یو یان د شپږ میاشتې کې چې موږ سره هیڅ کومک نه دی سو په کور شپږ درو ورکړي دي صاحب هغه شپږ درو په څو ساعت توګه چې په لپاره باندې نه ختین دل خو پیری چې څو پیری شي د سخت لا سره د ګرشن د شهر کې څو ماجر مخ دی دغه ځغ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي دا ماجرو سر باندې دی اورهم وکي دا ماجرو ځغ دی تر ځا پورې ورسېږي
تاسو نه مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبره کړه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالم احمد صالح خبرو
تر شپږ میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې شوې دي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو له سختیو سره مخامخ وو. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوه دېرش ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یو تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي چې په ارګون ولسوالۍ کې د وسلولې نښتې په نتیجه کې ولس وسلول وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس سعید د هڅو د درنوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وسوې چې د الیاس سعید له کورونی سره مرستې څنګه دوام پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري تکانی روانه ده او روسی چرواکی وای په دغه هیواد کې د کورونا ضد تولید شوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوه.
مننه کوم ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت لړګر مو په مهمو پرمختګونو نه جیاصف خبر کړی.
د سپورت ورځنې هنداره
د کابل د نجونو او هلکانو د باولینګ ورستی پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول. دا دوه ورځنۍ لوبې وې چې د سل لوبغاړو له منځه ورستی پړاو ته دولس نجونو او دولس هلکانو لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې بولینګ ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په موخه سیالۍ هم تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې ترسره شي. د حضرت عمر فاروق لوبډله د بغلان ولایت د فوټبال غوره لیگ اتل ولی وګټله. د بغلان د فوټبال فدراسیون رئیس فرید احمد سدید نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو په پیلوب کې اوقبان او حضرت عمر لوبډله راوتلی و چې دوه د یو په وړاندې حضرت عمر فاروق لوبډله لوبه وګټله. خغلی سدید وایي چې د حضرت عمر فاروق لوبډله د اتل ولی په ګټلو سره د هیواد شمال ختیځ زون د اتل ولی سیالیو ته لار پیدا داګړه. ویل کېږي چې دا سیالي یو ونې د مخه پیل شوې وي او نن پای ته ورسېده چې شپږ لوبډلو پکې ګډون کړای و. او نیوزیلند پاکستانی لوبډلې ته د تمریناتو اجازه ورنکړه. په نیوزیلند کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو د کورونا ټسټونو د مثبت راوتلو څخه وروسته د یاد هیواد روغتیا وزارت پاکستانی لوبغاړو ته د تمریناتو اجازه نه ده ورکړې. له دې وړاندې په پلان کې و چې د قرنټین د څو ورځو تیرولو وروسته به پاکستانی لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي چې تمرینات ترسره کړي، خو اوس پاکستانی لوبغاړي له تمریناتو منع شوي دي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر په 26 نیټه نیوزیلند ته تللې ده.
او سم د پروګرام په پای شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړو. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتېږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال
انجینیر صاحب یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسې د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملکه ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا بل غټه ډېره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړه دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاد شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساسه د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمونږ قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالو کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، د
دریم دا خامه سړکونه دي او سلورم په کابل ښار کې سلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم شپږ لکه سلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خوازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته، ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
درست صاحب؟ که ستاسو په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه، وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمون ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ودی ځي تا سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازی، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شویده او یا فلتر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکا چه ست کال تاسو شایده چه من آن در سنتی فابریکیم و تالده پدوی بندی بین فلتر نست بداز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساتین اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجید سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې، دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلتر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزل و شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې آخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي، کاربون مونوکساید دي، سلفر دای اکساید دي، نایتروجن دای اکساید دي، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دي. دا دزگاه مونږ تهیه کړیم دي، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ چې دا ارقام نشریږي.
د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د ایغلای استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دي، لیکن سلفر دای اکساید هم زیات دي او بل ذرات مالخ چې دا ګرد و خاک و دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ایم ټن او پی ایم 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
هغه په مناسب اندازه دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخا ما خیستیم دی پا دی ورازو که دی ورازو که مخ که لدی خو میاش دماغ بیخی طول دا گازون استاندارد نلاندی و طول استاندارد نلاندی و دا پنزه گازون چی مخ که ما تاستا بیده خو دا یو شیسته دی چی دا هوا که غلطیا پا جمعی که دا هوا پا سولواله طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دا استاندارد نزیاد چی خواه ما خواه خول منفی تاثیر لری
دیر زیاد من ناینجر سب کورم آباد
میربانی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفتخارا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کې سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دکم مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم او درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنیا ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه نوګو برشوی نه ویدا یو غټ کار بده کړی وین یو غټ مسولیت پر تر سره کړی.
په افغانستان کې ډیر داس ځوانان هم شته چې د یو شمیر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي کدا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خان ولی عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپل کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدادا خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم هغه دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې پوهنتون کوې واده کوې ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار سی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی امغه ذهنی حالت روغ سی او دوی اوس کول چې ژوند د پاره لیوالتیا پیدا کړي او لار تخ خپل کارونه مخته بودی. خو بعد توانه است چې هغه د بی مسؤلیتۍ سره خطا کار کوي. همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړو کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي یا مرسته نه کوي او کار نه کوي وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو بیا څنګه افته. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دوه وخته مخکې زه تللې وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتون لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي. یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا اړتیا لري تا غوي اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري او بل شی زده کړه که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي. خپله انسان پورې ارتباط لري څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بيدی تربیه ښه وخت ولري.
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم پکاز کاته کردم مجمروسم پکاز کاته کردم مجمروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی تاہا قلاسنم پیاد میں جگا روسو
سنم پیاد میں جگرو سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو پکا رکھتا یہ کوردا مجمرو سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو زل خوش پہ خال پغیش کے واخیس چت زل خوش پہ خال پغیش کے واخیس دپلک پشبستان کے کمرو سو دپلک پشبستان کے کمرو سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو پکا رکھتا ہے کوردا مجمرو سو چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سو تبسمی تا گٹیو لکڑا پٹا دس کلا ہو چمی کوردا آزار سو دس کلا ہو چمی کوردا آزار سو چتا ہو